Tại vì đi đâu thì nào.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. جرمني د هغو افغانانو انتقال بیا پیلوي چې پاکستان کې د میاشتو انتظار وروسته د پناه غوښتنې درخواستي منل شوي. د جرمني ورځپاڼې ویلت نن دا خبر خپور کړ. شاوخوا 2000 افغانان چې د جرمني لخوا منل شوي دي له میاشتو راهیسې په پاکستان کې اوسي. ویلت ورځپاڼې د جرمني د حکومت د سرچینو په حواله ریپورت ورکړ چې د دغو کسانو لومړی کورنۍ به په راتلونکو څو ورځو کې جرمني ته ورسیږي. جرمني د کډوالو د منلو د شدید پالیسۍ په غوره کولو سره د دغو افغانانو انتقال ځنډولی و. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د کابل په هوایي ډګر کې څلور کاله پخوانی ځانمرګی برید چې د 14 امریکایي سرتیرو په ګډون لسګونه کسان پکې ووژل شول د امریکا په تاریخ کې تر ټولو بده ورځ وبلله. ټرمپ د دوشنبه په ورځ د دغه برید د څلورمې کلیزې په مناسبت یو اعلامیه هم لاسلیک کړه. د وژل شویو سرتیرو د کورنیو شاوخوا 15 غړو هم ټرمپ سره یو ځای د هغوی د یاد د درناوي په مراسمو کې برخه واخیسته. د 2021 کال د اګست په 26مه هغه مهال چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې وو د کابل هوایي ډګر ابي ګیټ دروازې ته نږدې برید چې پکې لږ تر لږه 170 افغانان هم ووژل شول د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وروسته په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې لومړی برید وو. استرالیا ایران په یهودي ضد دوه بریدونو تورن کړ او وایي چې د دغه هیواد سفیر اخراجوي. د استرالیا صدر اعظم انتونی البانیز نن وویل چې دغه هیواد ایران سره رابط قطع کوي. د استرالیا استخباراتو له تحقیقاتو وروسته دا موندلې ده چې ایران په سیدنی او ملبورن کې د تیر کال د اکتوبر او دسمبر میاشتو په بریدونو کې لاس درلوده. ایران په دوه بریدونو کې لاس لرل رد کړی دي. او د اروپا په ځنګلونو کې سګنی اور تر 1 میلیون هکتار زیات ځمکه سوځولې چې په تیرو 19 کلونو کې ساری نه لري. تر ټولو زیات تاوان په هسپانیې او پرتګال کې پیښ شوی دی چې د اروپایي اتحادیې په کچه د سوځېدلې ځمکې 200 پکې ثبت شوي دي. یوازې پرتګال کې له 6000 هکتارو زیات ځنګلونه سوځېدلي چې پخوا یې په دغه هیواد کې ساری نه دی لیدل شوی. کارپوهان د اقلیم بدلون د اور لګیدنو د پراختیا یو لامل ګڼي. د خبرونو پای درنو اوریدونکو وړاندې خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. پروان کې د کولرا د ناروغي د خبرېدو په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنه.
تر دې دمه د دې ولایت په وو ولسوالیو کې د کولرا وبا څلور اویا مثبتې پیښې ثبت شوې.
پاکستان کې د افغان کډوالو شکایت.
شخصا از خانواده خود ما 4 نفر ویزایشان ریجکت آمد. ما بار دوم و سوم است که ویزای خود اپلای میکنیم، پول پرداخت میکنیم، اما ویزا به دست ما نیامده.
د کابل اوسیدونکو ځینې خزی وایي چې د طالبانو د بندیزونو له عمله ورزش نشي کولای او حتی دا چې پارک کې قدم نشي وهلای.
قبلا هم ما د باشگاه میرفتم ولی متاسفانه که بعد از تحولات او را نتانستم بگرم تا اشکایی اواخر امی وضعیت را که در چند منطقه کامل رخ داد است.
زمخ که چین تدلنم چوی محدودیت نوغا لگوان شون
نور مطالب هم لرو راس را پادشی.
در دیشی بی
د ازادی رادیو خبری ټولګه.
د طالبانو حکومت وایي مشر یې ملا حبیب الله اخونزاده 15 کلنه پراختیایي تګلاره یا ملي ستراتیژي منظور کړې او پلي کېدلې هم پیل شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دا تګلاره د راتلونکو 15 کلونو لپاره د افغانستان د بنسټیزو موخو د ترلاسه کولو په پار ټولې حکومتي سرچینې یو واحد مسیر ته رهبری کوي. که څه هم په دې تګلارې کې د سیاسي، اقتصادي او امنیتي موضوعاتو په ګډون په 15 برخو کې د نویو پروګرامونو د پیل خبره شوې ده، خو د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار په ګډون د یو ټول شموله حکومت د رامنځته کېدو په اړه پکې هیڅ نه دی ویل شوی، او د هغه موضوعات چې له عملې په کور دننه او بهر په پراخه کچه غبرګونونه موجود دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د طالبانو حکومت خپل 15 کلنه پراختیایي تګلارې یا ملي ستراتیژي اعلان کړه. د طالبانو حکومت وایي زبیح الله مجاهد د اگست 26 په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې دا ستراتیژي د دوی د مشر ملا هبت الله خونزاده منظور کړي او پلي کېدلې هم پیل شوی.
ان ستراتیژي
د تګلار هغه جامع اوږدمهاله سند دی چې د راتلونکو 15 کلونو لپاره د هیواد د بنسټیزو موخو د ترلاسه کولو په پار چمتو او ټولې اماراتي سرچینې په یو ورمسیر رهبري کوي. دا تګلار د حکومت د موخو د تحقق لپاره د ټولو وزارتونو او ادارو شته سرچینې او فعالیتونه منسجم کوي.
که څه هم زبیح الله مجاهد په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل، خو یې ویل چې دا ستراتیژي چې په 15 بیلابیلو برخو کې نوي پروګرامونه لري، دراتونکو 15 کلونو لپاره د افغانستان پراختیایي لیدلوري او د لوی موخو لمړیتوبونه ټاکي. په دې تګلارې کې د سیاسي، اقتصادي او امنیتي موضوعاتو په ګډون په بیلابیلو برخو کې د نوي پروګرامونو د پیل خبره شوې، خو د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار په ګډون د یو ټول شموله حکومت درامنځ کېدو په اړه پکې هیڅ نه دی ویل شوی. هغه موضوعات چې لامل یې په کور دننه او بهر په پراخه کچه خبرګونونه موجود دي. د طالبانو حکومت پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته لشپږم ټولګي پورته د ښځو په هر ډول زده کړو او کار بندیز لګول او د غراځي په سیاسي او ډېرې ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی ګډون منع کړي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې درته کو 15 کلونو لپاره نوې تګلار اعلان کړ چې تور زمخ کې وخت د طالبانو در رسیدو د څلورمې کلیزې په مناسبت د طالبانو د حکومت مشر خپل کابینه له سرپرستۍ وويسته ویل چې له دې وروسته د وزیرانو ته د سرپرست کلمه نه کارول کیږي.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروسته یو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ویلي چې د پروان ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د کولرا ناروغي لسګونه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د یوناما مرستیال اندریکا راتوات دغه ولایت یو روغتیایي مرکز نه په دغه ولایت کې د یو روغتیایي مرکز د لیدنې پر مهال د کولرا د پیښو د خپرېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي دی چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د پروان ولایت یو شمېر اوسیدونکي هم تاییدوي چې په وروستیو کې د کورنۍ غړي د کولرا په ناروغۍ اخته شوي او اوس هم تر درملنې لاندې دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یوناما د پلازمینې کابل په گاوند پروان ولایت کې د کولورا ناروغي د پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. یوناما ویلي چې د دې ولایت په 2 ولسوالیو کې د دې ناروغي سلور او یا مثبتې پیښې ثبت شوې. د یوناما مرستیال ندریکا راتواتا په دې ولایت کې د یو روغتیایي مرکز نه د لیدنې پر مهال په یو ویډیو بیان کې چې پرون د اگست په 15 دغه سازولۍ په اکسپان خبر شوې ویلي چې وچکالي د مناسب روغتیایي او حفظ و صحي سیستم نشټوالې د دې ناروغي د خپرېدو اصلي لاملونه دي.
تر دې دمه د دې ولایت په 2 ولسوالیو کې د کولرا وبا څلور اویا مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د وچکالۍ او د پاکو اوبو د کمښت له امله د نس ناستي او کولرا پیښې د شدید اندېښنې وړ دي.
نوموړي د غلط غوښتنه کړې چې په دې ولایت کې باید روغتیایي او د اوبو رسولو فعالیتونه ژر تر ژره پراخ شي. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم ویلي چې په افغانستان کې د شدید دي نس ناستي او د بدن د اوبو د کمښت ناروغي د پام وړ زیاتې شوې. دغه سازمان د اگست په 15 په یو راپور کې ویلي دغه ناروغي د افغانستان په مرکزی ولایتونو په ځانګړي ډول په پروان او کاپیسا ولایتونو کې د هوا په ګرمېدو سره خپره شوې. د یاد سازمان د معلوماتو پر بنسټ یوازې له تیر جولای میاشتې راهیسې په دغه 2 ولایتونو کې د یادو ناروغیو نږدې زر مشکوکې پیښې ثبت شوې چې ډېری ناروغان ښځې او کم عمره ماشومان دي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د پروان او کاپیسا ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو تاییدوي چې په وروستیو کې د کورنۍ غړي د کولورا په ناروغۍ اخته شوي او اوس هم تر درملنې لاندې دي. د دې ولایت د سیاګرد ولسوالۍ یو اوسیدونکي معروف ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ یو غړی له 4 ورځو راهیسې په کولورا اخته شوی دی.
کوم راپورونه چې د کولورا په باره کې خپرې شوي دقیق دي،
لکه چې زمون یاد دې ټول زموږ کې مریض شو لا کلمې ته د دې پر شفانه ته بوتله او چې دې کولارا دې او دې وجود وګي کمی شي دې او سم لګي یو چې تداوی وکړو.
د څنګلوري کاپیسا یو شمیر اوسیدونکو هم وایي چې په دې ولایت کې د نسناسي ناروغي زیاته شوه. د محمود راقي خاري اوسیدونکو محمد بشیر ازادي رادیو ته وویل
از ناویات بیمار
مته نوم ناراضي خو نسناستي او اسالات ته باندې ټول خلک اخته دي. زه خپل لتیر څوره زو رہی سه اسال يم هرڅ چې فلاجيل او نور درمل خرم نه خکېږم او کور کې هم ټول په دې ناروغي اخته دي. بیرونم چې له شاپوختنه کوي وضعیت خراب دی.
مردم بین می مرض مبتلا اوس
کولرا یو ساري ناروغي ده چې د ته پالانو په خبره د بکتریا لرونکو خوړو یا د ناپاکو اوبو د استعمال عمل رامنځته کیږي او په پیل کې ناروغ په نسناست تخته کیږي خو که په وخت درملنه ونه شي د بدن د اوبو او مالګې د کمیدل لامل د مړینې لامل ګرځي. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او ویل افغانستان پاکستان او یمن په نړۍ کې دا غو هیوادونو په سر کې دي چې د کولورا ډیرې پیښې پکې ثبت کیږي. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي چې د روان 2015 کال د جنوري ل پیل د افغانستان په 319 ولسوالیو کې د شدید نسناستي او د بدن د اوبو د کمیدو ناروغي ل یو لک ډیر مثبت پیښې ثبت شوی چې 9% کې مېرمنې او 50% کې ل 15 کلونو کم عمر ماشومان دي. په راپور کې راغلي چې په دې موده کې د غراز د دین ناروغي او یا ډیهایډریشن لامل د 500 کسانو لري نه هم راپور شوی ده.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو زدی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کیسلرونکي او کډوال شکایت کوي چې د دغه هواد حکومت د دوی د ویزو د تمدید غوښتنې له کوم دلیل پرته رد کړی دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې ال دی چې د ویزو د تمدید لپاره د بیا ځلی غوښتنې لپاره نوري پیسې ورکړي. ډیری دغه افغانان چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته په 2020 کال کې د امنیتی ګواښونو د نجونو په زده کړو د طالبانو د محدودیتونو او د پناه غوښتنې د کیسونو د پروسس لپاره پاکستان ته تللی دي وایي اوس له دې ځایه هم د جبري ډیپورت له ګواښونو سره مخ دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په پاکستان کې میشته شمیر افغان کډوال وایي پاکستانی حکومت په روسي کې د دوی د ویزو د تمدید غوښتنې له کوم واضح دلیل پرته رد کړي چې لامل یې دوی د پولیسو د نیولو او زولولو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د ویزو د غوښتنې په جواب کې د رد لیکونه ترلاسه کړي او اوس اړ دي چې د نورو پیسو په بدل کې بیا ځلې غوښتنې لیکونه ورکړي. د بشري حقوقو فعال او پخوانی خبريالي یاسمین نبي زاده چې دوه کال وړاندې د امنیتي ګواښونو لامل پاکستان ته تللی وای په تیر دوه میاشتو کې درې ځل د کورنۍ د غړو د ویزو د تمدید غوښتنه رد شوه. هغه چې د خپل کورنۍ له 15 نورو غړو سره په پلازمین اسلام آباد کې ژوند کوي په دې اړه سخت اندېښمنه ده وای د ویزي د تمدید د نوي غوښتنلیک لپاره ان پیسې لانه لري.
شخصا از خانواده خود ما 4 نفر ویزایشان ریجکت آمد. ما بار دوم و سوم است که ویزای خود اپلای میکنیم، پول پرداخت میکنیم اما ویزا به دست ما نیامده، ویزای ما فعلا در ریجکت است. خواهش مند هستیم از دولت پاکستان که به افرادی که ویزی خود اپلای میکنن بر از اینا ویزا بدن.
نوموړي اندېښنه لري چې که د دې په تیر د نورو غواخ سره مخ افغان کیسلرونکو ویزی هم تمدید نشي دوی به د پولیسو د نیولو او له دې هیواد د ډیپورت له غواخ سره مخ شي. د اسلام آباد په بيول سیمه کې میشت یو بل افغان کیسلرونکو چې نه غواړي نوم په دې راپور کې خبر شي هم ورته شکایت لري وای تازه د او د کورنۍ د غړو د ویزو د تمدید غوښتنې رد شوې دي.
نن سهار راته زنګ راغی چې هغه ویزه ستاسو ریجکټ شوې ده نو هغه زمنګ پیسې هم حسابس لاړې ضایع شوې ویزه هم رانغله. اوس که بل ویزه ته اپلای کوو دغه بیل پیسې غواړي او هغه به د میاشت په خیره کې دوه میاشتې وروسته بیا هغه ریجکټ شي نو موږ په دې بیکاری او په دې کډوالۍ کې مون ډیر خطر سره مخ یو.
پام دی حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د سنځ تاییدوي وایي هر ورځ د افغانانو د ویزو د تمدید سلګونه غوښتنې رديږي چې دا په کډوالو سخت فشار راوړي. د دې شورا مسول میون علمی افغان ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 5 هفته میشه که می ویزا
را تیرو پینزو نه یو را په دی خو دوی د ویزو د تمدید غوښتنه ردوي په ځنګړي ډول میډیکل یا روغتیایی ویزه د یو نه کیږي چې د سیاحتي ویزو د تمدید غوښتنو رد کول هم پیل کړي هر ورځ سلګونه یا زرګونه ویزه ردیږي دا په ګډوالو یو قوي فشار دی ځکه ډیری دوی له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دا ډیره ستونزمنه ده چې د په پیسو په بدل کې بار بار د ویزې د تمدید غوښتنه وکړي
مشکل است برای مهاجرین
نو موږ ویل چې د دې ستونزې د حل لپاره د شورا مشرانو په وار وار د پاکستان له بیلابېل حکومتي ادارو او چارواکو سره خبرې کړي خو تر اوسه یې کومه مثبته پایله نه ده ورکړې دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې پاکستان په دې هیواد کې میشتو ویزه لرونکو افغانانو ته د ویزو موده د هر شپږو میاشتو وروسته د وی میاشتې لپاره غځول خو له تیرو نږدې دوو میاشتو راهیسې د افغانانو د ویزو تمدید بهیر په بشپړ ډول درول او پر ځای لدی هیواد د بیا اسناد افغانانو د جبري ډیپورت پروسه تیزه کړي ډیر د افغانان چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې منی روسه په 2021 کال کې د امنیتي غوښونو د نجونو پس دکړو د طالبانو د محدودیتونو او د پناه غوښتنې د کیسونو د پروسس لپاره پاکستان ته په ویزو تللی وای او سل دې ځای هم د جبري ډیپورت لګواخ سره مخ دي د پاکستان حکومت تر اوسه په دې هواد کې د میشت افغانانو د ویزو د تمدید د غوښتنو د ردیدو پاړه په رسمي ډول څنډې ویلي
ل خبرونو ور اخوا
د پلازمین کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي د طالبان حکومت محدودیتونو او بندیزونو په ځنګل ډول د دوی په خبره د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ورستیو اقداماتو اند لومړنیو سپورتي فعالیتونو راګرځولي چې پر روغتیاي منفي اغیز کړی دی دغه مېرمنو ازادي راډیو ته ویل چې ورزشي لوبغاړو او تفریحي پارکونو ته نشي تللی او اوس لویری ان بهر د پلی تاکته هم یا قدم وهلو ته هم نزی نور تفصیل په دغه ریپورت کې
وایي د طالبانو حکومت لخوا ورزشي لوبغاړو او تفریحي پارکونو او ان آزاد ګرځېدو باندې بندیزونه روغتیایي ستونزې ډېرې کړې دي د پلازمینې کابل اوسیدونکي د میرمنې ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د حجاب نه کولو په تور د نجونو او ښځو نیولو دومره ویرولي چې اوس پلی تګ هم نه کوي او یوازې په ډېر ضروري کار پسې په ډار له کوره وځي د چې عمرې 25 کال او خود د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ورزش هم میکردم حتی پس از سقوط تا زمانی که کلاب ها علنا بسته نشده بود خیلی هم علاقه به ورزش هم داشتم و همچنان
مال سقوط روز ده هم تر کومه چه کلابونه نو بند شوی ورزش میکوه او ریره لیوالتی همه هم دور سره از ما رختی ده چه دملاو پخو ده هر دو کدرد لرم گرده ورده کری و لاروانی الخایی هم خک کری و اقصه چه دیورستی و گیز سخت ده متاثره کریم د کابل بلا بلوسیمو کې د امر بالمعروف لخوا د نجونو نیول دي مخکمه یوازې پلی تک کولو او د امه د ورځنی پروګرام برخه وه ځکه ورزش مې نشو کولای خدای یو میاشت ان بیرون دیو کار لپاره هم پدار او ویروزو
د کابل ښار وی بلې اوسیدونکو مېرمنې چې د تلور ماشومان مور هم ده او د هم نو غوښتل د ورته حساسیت لامله نو می پراپور کې خبر سي ازادي رادیو ته وویل چې د حالت د جسمي روغتیا ترڅنګ رواني روغتیا هم اغیزمنه کړې ده
خبرونه ما د بورګو میرفتو ولې متاسفانه که بعد از تعاملات او را نتونستم دیگه رفته اش گئی اواخر امی وضعیت را که در چند منطقه کابل رخ داد
زمخ کې جیم تدللم چې محدودیتونه ولګول شول نو نشم ورتللی د روستي یوانی ما میاش کې چې د کابل بلا بلوسی مو کې د امر بالمعروف لخوا کوم اقدامات وشول په ما اوس ما په ملګرو باندې ډېر منفی اغېز کړی موږ شاهدان یو چې کوم میرمنې چې اواز د حجاب رنګ تور نه و هغوی هم موټرو کې واچولې نو د حالت د ښځو پر تګ راتګ هم ډېر منفي اغېز کړی طبیعي ده یوه ښځه چې کار زده کړې او فعالیت او ان ورځنی تګ راتګ له لاسه ورکړي ځان تر سخت روحي او فزیکي فشار لاندې احساسوي
دا مېرمنې او نجونې وایي د دوی په ګرځېدو را ګرځېدو د محدودیتونو چې لامل یې لپلی تک او قدم وهلو هم پکې پاتې دي پر رواني او نورو بیلابیلو ناروغیو لکه د وینې فشار زیات وزن شکر د عضلو هډوکو په درد او آن د ویټامینونو په کمښت تخته کړي دي. یو شمېر روغتیا پالان هم دا موضوع تاییدوي. له دې ډلې د داخله ناروغۍ متخصص ډاکټر زرغون شینواری ازادي راډیو ته وویل
چې تمنس منظم سپورت او د فشار مخنیوي کې د چاغي څخه مخنیوي کې کولیسټرول په مصرف رسیږي د زړه د حملو څخه د فرق څخه ډیر زیات مخنیوي کې یو د عضلات کوي کوي منظم سپورت سره عضلات کوي کوي او دا ډیر ګټه کوي چې همدغه حالات د انسان په وجود کې په اډوکو همدارنګه د میندو په ماهوار عادتونو د میاشتنی عادتونو په نارمل ساتلو کې دا غي په دردونو په کنټرول کې د ملاد دردونو ټول هغه هورمونی تغیرات چې په خوځو کې راځي هغه د ورزش په واسطه باندې کنټرولېږي. کچیرته سپورت ونکو خصوصا په خوځو کې ډېر زیات مشکلات جوړولی شي.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت بیان سیف الاسلام خیبر او د طالبانو تر کنټرول لاندې د ورزش او بدني روزنې ادارې مشر احمد الله وسیق د نجونو او میرمنو د دې اندېښنو او ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونه ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا وکمنېدو وروسته ورزشي لوبغالو او تفریحي پارکونو ته د نجونو او میرمنو په تګ بندیز لګولی دی او په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت یو شمېر میرمنې هم د حجاب نه قبولو په تور په ښار او بازار کې نیولې وي چې هغه مهال د دغه وزارت د مسؤلینو په وینا د کورنیو تر ضمانت وروسته یې بیرته خوشي کړي دي. خو د طالبانو حکومت د اشن نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر او ان ښځینه حمامونو هم راګرځولي او حجاب یې پرې اجباري کړی دی. له دې سره سره دوی ادا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو او میرمنو حقونه خوندي دي خو افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي. وایي دا ډول اقدامات له ټولنې د ښځو د حذفولو په معنا دي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیا د جام لپاره چې لوبې د سپتمبر له 9 تر 28 پورې په متحده عربی اماراتو کې ترسره کیږي تیاری نیسي. افغانستان به په بیګ ګروپ کې له بنگلاديش، هانګ کانګ او سریلانکا سره وي او هند، پاکستان، عمان او کوربه هیواد متحده عربی امارات به په ای ګروپ کې وي. په دې اړه مو د کرکټ بورډ لویان سید نسیم سادات سره مرکه کړې ده چې په ګډه یې اورو. اکثر مینوال او افغانان دې ته منتظر دي چې ملي ټیم به د آسیا جام راوړي کنه یا په فائنل به لوبه وکړي کنه.
که د افغان لوبډلې د وروستیو کلونو بریاو ته وګورو، د دوی له سره وړاندې ته وګورو، نو موږ دا په ډاډ سره ویلی شو چې افغان لوبډله به په دغه آسیا جام کې هم وځلیږي او افغانستان ته بریاوې راوړي. بالکل په افغان لوبډله کې دغه پوتنشل د قوت شته دی چې دوی انوتوانېږي دغه جام د افغانستان په نوم کړي او د پایلو به ګټونکي لوبډله شي.
سکواډ څو ورځې مخکې اعلان شو، دقیقا د یکشمې په ورځ. اکثر مبصرونو ویلي دي چې ډېر قوي سکواډ دی او ډېر متوازن لوبغاړي او په دقیقه توګه پکې انتخاب شوی دی. خو ځینو نیوکه کړې ده چې خصوصا په احتیاط لوبغاړو کې داسې کسان دي چې د شل اوریزو لوبو تجربه نه لري یا کمې لوبې کړې دي. په دې اړه څه وایي؟
کوګورو په سکواډ کې هغه لوبغاړي دي، په لومړي قدم کې هغه لوبغاړي دي چې هغه د افغان لوبډلې سره مرکزي قرارداد لري او د افغان لوبډلې دایمي غړي پاتې شوي دي او دا غوي لا سره وړنې او کارکړدګي له هیڅ پټې نه دي. په دویم قدم کې بیا هغه لوبغاړي د سکواډ کې ټاکل شوي دي چې هغه په روسيو کې په کورنۍ کرکټ کې ښه پرفارمنس کړي او ښه کارکړدګي کړي وو چې دا غي جملې نه په روسيو کې شپږیزه لیگ مونږ یادولې شو چې له یو پلوه د ملي لوبډلې ټول لوبغاړو کې ګډون کړي او د بل پلوه په کې ځوانانو هم ګډون کړي او هم د راتلونکو نړیوالو سیالیو د پاره یو ښه آمادګي وو او هم مونږ ته یو شمېر دغه ځوانان راو پیژندل چې هغوی دغه آسیا جام په هغه نوملړ کې انتخاب شوي دي. نو که څه هم تاسو ویل چې کېدای شي یو شمېر لوبغاړي داسې وي چې نوي وي، خو بیا هم مونږ که تاسو لیدلي مونږ شل نفري سکواډ اعلان کړی، په هغه کې 18 نفره اصلي لوبغاړي دي او 3 لوبغاړي بیا په احتیاطي یا ریزرو لوبغاړو کې نیول شوي دي. نو که چېرته په مین سکواډ کې تاسو وګورئ مونږ کافي داسې لوبغاړي لرو چې مونږ کولی شو په دغې نه هغه یو لس کسیزه لوبډله انتخاب کړو او ښه داسې پیاوړې لوبډله ته انتخاب کړو او دغه درې نور احتیاطي لوبغاړي په دې خاطر دي که چېرته مطلب په هغه اولس لوبغاړو کې یو نیم لوبغاړی اخته نه خاصه ټپي کېږي، نو بیا مونږ سره آلرېډي احتیاطي ریزرو لوبغاړو کې داسې کسان وي چې د هغوی ځای ناستې شي. که چېرته توپوهونکی ټپي کېږي او توپوهونکی به د هغې ځای ناستې کېږي، که چېرته توپ اچوونکی ټپي کېږي او توپ اچوونکی، او که چېرته آلراؤنډر نو آلراؤنډر به د هغې ځای ناستې کېږي.
تاسو خپل کرکټ بورډ په جام کې کوم هدف ټاکلی یا لوبغاړو ته کوم هدف ورکړی دی؟
هر لوبډله چې یو نړیوال ایونت ته ځي نو دا غي موخه ده چې خپل هغه 100% زحمت وباسي او د ستر نستري بریا راوړي. نو زمنګ مرستیو کارکړدګي ته په دې ډول تاسو ویل چې مونږه 2023 نړیوال جام کې خو لاستراونه درلودلې، په 2023 شلوریز نړیوال جام کې مخه کارکړدګي وکړه، چمپیونز ټرافي کې مو وکړه، بیا دغه راستیر کا زمنګ د ځوانان چې الف لوبډله غوي د ځوانانو اسیا جام متلولي تر لاسه کړو. زمنګ هم اغه روسي موخه او هیلم دای چې مونږه وکولې شو د اسیا جام متلولي هم خپل نوم کړو. مونږه به د پورا امادګۍ سره زو مورال د لوبغاړو لوړ دی او اغه روسي موخه مودار چې د جام متلولي وګټو.
ډیر مننه. د کرکټ نړیوال او سیمایز مبصرین وایي چې د افغانستان د ټیم تر ټولو قوي اړخ سپینران دي، چې په نورو ټیمونو کې دغه سپینران نشته، خو بیا هم دوی وایي چې د میډل آرډر بیټنګ ستونزه لپخواوه چې مینوال هیله لري چې دا به حل سوي وي. بله جام لوبې په اماراتو کې کیږي، د پیچونو په هکله معلومات راکړي چې د افغانستان ټیم څومره ورسره بلد دی؟
پرته له شکه چې افغان لوبغاړي او افغان لوبډله په نړۍ کې خپل مینوال لري او د نړیوال مبصرین د دوی په وړتیاو باندې باور لري، وخت نا وخت په دوی باندې تبصرې کوي. نه تنها دا چې مونږ د نړۍ په کچه سپینران یا وروتو پچون کې لرو، بلکې زمونږ توپهون کې هم نړیوال شهرت لري. که د رحمان الله ګربز یادونو، که د ابراهیم زدران یادونو، که په میډل آرډر کې د محمد نبی یادونو، که عظمت الله عمر یادونو، ځوان صدیق قتل او درویش اصولي هم میډل آرډر ته راغلي. نو دا د میډل آرډر ستونزه تر ډېره پورې حل شوې ده. مونږ په وروستیو څو کلونو کې که تاسو پام وي، زمونږ د میډل آرډر ستونزه تر ډېره حل شوې او زمونږ میډل آرډر کې هم زمونږ توپهون کې ښه توپهنه کوي. صدیق قتل او درویش رسولي چې په کورنۍ کرکټ کې بار بار وځلېده، په عارف لوبډله کې وځلېده، هغه اوس په دغه میډل آرډر کې لوبېږي او ښه نتیجه هم ورکړې ده. او شلوریز فارمیټ د افغانستان لپاره یو فیوریټ فارمیټ دی. زموږ لوبډله په دغه فارمیټ کې تر ډېره پورې ښه ځلېدلې ده. او څنګه چې تاسو ویل، د متحده عرب امارات ویشتنځایونه، په دغه ویشتنځایونه او په دغه میدانونو کې ډېر کله موږ د نړیوالو سیالیو قربتوب ویاړ لرو. نو زمونږ لوبډله د ویشتنځایونو سره او دغه میدانونو سره هم ښه بلده ده، د آب و هوا سره هم ښه بلده ده. په همدې خاطر زمونږ هیله ده، د نړیوالو مبصرینو هم همدغسې توقع ده چې افغان لوبډله به په دغه سیالیو کې ښه وځلېږي.
مننه سعادت صاحب. مشر کوچ جناتان ترات ټیم سره دی که کومبل د بیټنګ لپاره یا د فیلډینګ لپاره؟ هم هم خاص کومبل کوچ د دغه جام لپاره استخدام کړی
شته. مشر کوچ هم شته، دی بالینګ کوچ حمید حسن هم شته، مشر کوچ جناتان ترات هم شته، او یو شمېر نور روزونکي هم شته چې په بیلابیلو برخو کې د لوبغاړو سره هغوی کار کوي. په دغه وروستیو کې تاسو پوهیږئ چې په 19 اگست کله چې موږ لومړی کیم دلته په کابل کې وکړل، چې هغه پای ته رسیږي چې تقریبا 10 ورځې دوام وکړو. متحده عرب اماراتو کې زمونږ دوم کمپ پیل شو چې په دې کې ټول زمونږ نړیوال روزونکي او ملي روزونکي د لوبډلې سره دي، لوبډلې سره کار کوي تر څو راتلونکو سیالیو ته ښه آماده کړي.
سادات صاحب، له جام نه مخکې درې اړخیزې لوبې کېږي د افغانستان او پاکستان او د کوربه هیواد اماراتو ترمنځ، په دغو لوبو کې به مو هدف څه وي؟
که تاسو وګورئ، موږ شپږیزه وکړه په وروستیو کې چې هغه هم په شلوریزه بڼه ده، او دغه راتلونکي درې اړخیزه لوب لړۍ چې د پاکستان او د متحده عرب اماراتو په ګډون باندې دا هم شلوریزه ده. دغه سیالۍ به زموږ لوبډله لا ډېره چمتو کړي. د متحده عرب اماراتو د هوا او میدانونو سره به هم بلده کړي، ځکه تاسو پوهیږئ دا راتلونکي اسیا جام په شلوریزه بڼه ترسره کیږي. نو هر کله چې یو ستر ایونټ په کومه بڼه وي، بیا زموږ هڅه او کوشش دی چې موږ د هیواد دننه هم په هماغه بڼه کرکټ وکړو، او که چېرته نړیوالې لوبې برابرولی شو هغه هم په هماغه بڼه ترسره کړو. نو د دغه راتلونکي درې اړخیزه لوب لړۍ نه مو موخه همدا ده چې دا موږ ته د اسیا جام دپاره زموږ لوبغاړي لا ډېر چمتو کړي، لا ډېر د متحده عرب اماراتو میدانونو سره اشنا کړي، تر څو بیا وروسته په اسیا جام کې هم موږ ښه سیالۍ ترسره کړو.
سادات صاحب، په جام کې کوم ټیم دی چې تاسو فکر کوئ چې پیاوړی دی او تاسو خپل حسابونه ورته برابر کړي دي او تیاری مو ډېره ورته نیولې؟
اسیا جام کې پرته له شکه چې د هندوستان، سریلانکا، پاکستان او بنگلادیش دا دغسې لوبډلې دي چې فل میمبر لوبډلې دي، بشپړ غړیتوب لري. او د شلوریز نړیوال جام پاکستان او هندوستان دواړو شلوریز نړیوال جامونه هم ګټلي دي، په دغه بڼه کې ښه لوبغاړي هم لري. نو دا هغه پیاوړي لوبډلې دي. په ټوله کې په دغه جام کې اته لوبډلې، خو دغه څلورې هغه فل میمبر پیاوړي لوبډلې دي چې د دوی سره به سیالۍ نسبتا نورو لوبډلو ته سختې اوسېږي.
هیوادوالو او خاصتا د کرکټ مینهوالو ته مو په هیواد کې پیغام د دغه جام په ارتباط
ډېر لنډ به چې زمونږ اداره زمونږ لوبغاړي خپل 100% کوشش کوي چې په نړیوالو لوبو کې خو ځلېږي، افغانستان ته ویاړونه راوړي. بس د هېوادوالو مو هیله همدا ده چې همیشه خپل لوبغاړي سپورټ کړي، د دوی ملاتړ کړي او دوی په خپلو دعاګانو کې یاد وساتي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اله و احترامات مقبول کی خدرمنه وکړه لیس خان کو زبرشت غم فاری وزل به هم تاسو ټول تشرح غلاس په ما د ول سم ټولګي جغرافي مضمون د سلارم لوستا هله د چې تاسو ټول خدرمنه وکړه لیس خان کی براتره غوړه صحت مند او سې یو د صحت چمې وګم په تنوی درنوز خان کو د چې مرستا سو د ول سم ټولګي جغرافي مضمون سلارم لوستین او هله د چې خپل زنه سره په کتاب کتابچا او کلمونه ول ری تر سو کال سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزره سر نوټ کړم. ګل لیس خان کو مرستاسو د سرلارم لوست موضوع برېښنا، د اوبه برېښنا، حرارتي برېښنا، د چي کتاب صفه لوي سمینه پیل بهتر به شي مسي پیپري. همدارنګه مرستاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هم هغه مذاکره چې نن ورځ به مرستاسو په لوست کول ولو عبارت دی: لومړی برېښنا، دویم د اوبه برېښنا، دریم د وردګو د چک د برېښنا بند، د کجکی د برېښنا بند، څلورم د حرارتي برېښنا. د هغه مهم موضوع باندې چې نن ورځ به ملګرو تاسو په لوست ولولو او په حق له بهش پر معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو ګل لیسه کون کو د پراته او جواب د کټ په هله ما هله د سې د لوست په پر رسره ملتیا وکړي. ګل لیسه کون کو د لوست په پر شی بو کې لمړی موږ او تاسو د برېښنا له کلمې سره آشنا کیږو چې برېښنا څه ته ویل کیږي او له دې څخه زموږ تاسو مطلب څه دی. برېښنا چې په بل عام اصطلاح کې موږ او تاسو برق ورته وایو، له برق څخه د مهمې سرچینې په توګه په ټولو صنعتي او اقتصادي چارو کې ګټه اخیستل کیږي، چې د شهرونو او کورونو پر روښانه کولو کې له برقي وسایلو څخه په ګټه اخیستنې او هم چې ناز ورده هیواد کې زیات شمېر داسې وسایل شي د هغو په په د هغه په جریان کې مرتب تاسو له برېښنایي وسایلو څخه استفاده کوو. د دې ترڅنګ مرتب تاسو د وسایل سو چې برېښنا په لومړي ځل باندې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د شلمې پیړۍ لنیمایي څخه ورسته پیل شول او په صنعتي توګه سره یې مرتب تاسو په هیواد کې ستر بدلونونه او تغیرات میسته راوړل، چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې دغه برېښنا د سکا د امیر عبدالرحمن خان د سلطنت پر مخال باندې یو کوچنی کارخانه باندې پیل وسو، چې دغه کوچنی کارخانه یو کوچنی دینمو په بڼه سره یو کوچنی دینمو په باندې سره برېښنا تولید کړل، چې ورسته د هغه څخه دغه یو کوچنی دینمو وکول سپید د ارګ د شار یا هم د ارګ د روشانه کولو لپاره د سرویشتو زراقونه روشانه کړی، چې دغه کار په خپل په 1202 مریض هجری مریض کال کې پیل شو. ورسته د هغه څخه په دې کې پیشرفت رالی او په مختیا راغلل. نو درنو ځکه کوم خدای دې کې تدیدم پر تاسو په دې باندې پوسیو او سړي چې برېښنا ساتو ویل کېږي او برېښنا کلمه ساتو استفاده کېږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته چې په دې برخې کې موږ او تاسو د اوبو د برېښنا په حق له اوبو برېښنا ساتو ویل کېږي. د اوبو برېښنا په افغانستان کې د اوبو د برېښنا بندونه چې پر زیات بندونه ستاسو هغه بندونه پر زیات شمیر سندونه باندې جوړ شوی دي او زموږ د خلکو د اقتصادي وضعیت په شوالي باندې ستر اغیز لرلولې ده. لکه څنګه چې مکه مو ویل برېښنا چې د مش په هیواد کې د شلمې پیړۍ لنیمایي څخه ورسته پر صنعت باندې ستر اغیزه پیل کړل، ځکه د لومړي ځل لپاره د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شو. نو د برېښنا د ورځ په ورځ زیاتېدنې ارزښت لمخې څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د روانو اوبو سروې تر سره کله چې سرته ورسول سوال نو داسې وویل سپل چې افغانستان د سندرو په بهیر کې زیات زرلرونکو لکه بل څخه څنګه په هر یو سند باندې د برېښنا د بند جوړولو ډېر ښه امکانات شته، ځکه کله چې دا سیرین یا هم دا سروې تر سره سوال نو د دې څخه دا معلوم شو چې په افغانستان کې ښه سندونه پر د هر سند باندې دی کولای شي چې یو بند جوړ کړي تر څو د هغه څخه برېښنا یا هم برق ترلاسه کړي. چې د افغانستان له سندونو څخه په هر سات کې درنو ځکون کو 2.5 میلیونه کلو واټ برښنا ترلاسه کېدلی سي. خو اوس دغه سرچینې چې دی په ډېر لږ انترکار لاندې راغلي دي، یعنې څومره چې یې امکان شته په هماغه کچه د دغه برښنا بندونه نه جوړ شوي او نه هم د دې څخه ګټه اخیستل شوې ده. خو په اوسني وخت کې درنو ځکون کو بیا هم برښنا څخه ګټه اخیستل کېږي، خو نه یوازې دا چې موږ تاسو د برقي برښنا څخه استفاده کوو، بلکې د دې ترڅنګ حرارتي برښنا هم موجوده ده، چې حرارتي برښنا هم زموږ تاسو د ژوند ورځنی چارې کې ستر رول لوبولې دي. چې حرارتي برښنا موږ تاسو ویلو او عموما موږ تاسو د ډبرو سکاره، نفت، ګاز او داسې څخه لاسته راوړو. اوس هم درنو ځکونکو د دې ترڅنګ موږ تاسو د برښنا له مهمو پاپریکو څخه یو پاپریکا چې د هغه د جبل السراج د برښنا پاپریکې په نامه سره یادیږي، چې دغه د جبل السراج پاپریکا چې د سالنګ پرسنټ باندې جوړ شوی ده، چې له توربینونو سره یو ځای لوړوالی 10 متر ترسیږي. د دې د توربینونو لوړوالی 10 متر ترسیږي او هغه اوبه چې په دغو توربینو باندې راځي په یو سنه کې 10 متر مقعب څخه دي، چې د جبل السراج د دسکا د جوړولو کار په 1290 هجری لمریز کال کې پیل شوی او 1290 کې بشپړ شوی، چې دا توربینونه یې په مجموعي توګه سره 15 کیلو واټ برښنا تولیدوي. د دې ترڅنګ بل د سکاچ د زمر په ګران هیواد افغانستان کې د وردګو د چک د برښنا باندې چې دا بند په خپل 300 متر اوږدوالي لري، یعنی اوږدوالي اندازه چې د 300 متر پورې رسیږي او 10 متر یې پلنوالي دي، یعنی پرخوالي چې دی د دې چک د سند 10 متر ته رسیږي. او درنو ځکه کو د چک د برښنا باندې د جوړولو کار په 1314 هجری لمریز کال کې پیل شوی او د غوی میاشتې پر 15 د کې پیل شوی دی، چې د دې ترڅنګ د 15 میلیونو افغانیو په لګښت سره د دې کار پای ته رسیدلی. دا بند چې د درنو ځکه کو یو ستر ارزښت لرونکو بندونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د دې پلانوالي موږ تاسو ولوسته چې 10 متر پلانوالي لري او په کشتي په کښتنۍ برخه کې له 9 مترو جګوال سره په سرشریکي جګوالي لري، چې 20 متره بیا دي او 4000 متره اوږده نهر څخه په کټه اخیستنې 10 متره مقابه په اسانی کې درې توربینونه وهي، چې 3300 کیلو واټ د برښنا تولید توان لري. د دې ترڅنګ د مرمن زکون کو بل هم د پلی همري د برښنا باندې د پلی همري د برښنا باندې لوړ ظرفیت لرونکو بندونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې په یو سات کې 4800 کیلو واټ برښنا تولیدوي، چې په اوسني وختونو کې د راکی د پلی همري د برښنا بندرونه بیا رغول شوې دي. مخکې د جګړو له عمل څخه دا ورنسي و او د بجړی سره مخامخ شوی و، په اوس وختونو کې بیرته د ګټي وړ ګرځېدلې دي، چې دغه بند په خپل ترونه زکون کو په 1300 هجری لمریز کال کې د 2% باندې جوړ شو، چې د برښنا د لوړ پر ظرفیت لرونکو سندونو له جملو څخه د برښنا د واټونو له جملو څخه شمیرل کېږي، چې ورسته په 1300 هجری لمریز کال کې د لومړي او دویم دوه نوري دسکاوي په یو سات کې جوړ شو، چې د 900 کیلو واټ ظرفیت لرلې او د شریوي اتحاد متخصصینو لخوا څخه دغه دسکاوي جوړ شو، چې 1300 هجری لمریز کال کې بیا په کار باندې پیل وکړه. د دې ترڅنګ د مرمن زکون کو بل د سکاچ زمر په ګران هیواد افغانستان کې یو لوی د سکاو له جملو څخه شمیرل کیږي، هغه په خپل د کجکی د برښنا باندې. د کجکی د برښنا باند د افغانستان یو لسترو او زبرځواک بندونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې دغه د کجکی د برښنا باند هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې د برښنا د تولید یو لوی او پرمختللو د سکاګانو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې کندهار شهر څخه د 1.5 کیلومتر شمال ویدیس کې دی، چې په دغه ولسوالۍ کې د هیواد د برښنا تر ټولو لویه دسکا په پام کې نیولې ده، چې د برښنا د تولید د ظرفیت یې 1,60,000 کیلو واټ ته رسیږي، یعنی 1,60,000 کیلو واټ برښنا د تولیدوي، چې دغه بند چې دی په خپل د جوړولو کار یې په 1310 هجری لمریز کال کې پیل شو او د 1310 هجری لمریز کال کې بشپړ شو، چې د کجکی بند په نامه سره یې دیږي او د برښنا د تولید اوسنی دسکا یې په یو سات کې
په یو سات کې دروځي زره کلو واټه برښنا تولیدوي چې د کندهار شهر هلمند لشکرګاه شهر شرګاه سنگین او همدارنګ کجکی او مساکله ولسوالی دغه د همدغه سیمو د صنعتي تاسیساتو لګولو کې ترې استفاده کیږي او دغه د برښنا چې دغه شهرونه چې دي د دې څخه اخلي همدارنګ د سروبي د اوبو بندې چې د سروبي د اوبو د برښنا بند هم یو مهمو بندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د افغانستان دغه د سکاشې د سروبي هم د کابل د سند پاسه د کابل سین کې د سین د سر د پنشیر د سین سره یو ځای کېدو له امله څخه په 45 کیلومتر واټن کې د چې د سمندر لسف کې څخه 1500 متره لوړوالی لري په دغه لوړوالی په ساحه کې جوړ شوی دا دغه د سکا دوه توربینونه لري چې هر توربین د برښنا د تولید اندازې په هر توربین کې په یو سات کې یو لزره ترسیږي چې دواړه کچيري سره یو ځای سي 2200 کیلووات شه برښنا دی تولیدوي او یو له مهمو توربینونو له جملو څخه شمیرل کیږي او هم چې نن درنو غوللې ځکهونکو په دغه دغه چې دي کوم سندونه چې دي د توربینونو چې دي د بیا رغونې یو ځل دی لمن څخه تللې و خو دغه توربینونو چې دي د کابل شهر په مرکزی ولایتونو ته نږدې دي او هم چې نن دغه توربینونو چې کله لمن څخه لړن بیته د جرمنی زمانس کمپنی له خاص خبرته ورغول سوال هم چې نن درنه ځکون کو بل بند د همبل پاپریکا چې د مهیپر د برښنا پاپریکا د چې د مهیپر د برښنا پاپریکا د نوموړي پاپریکا چې د کابل شهر په ختیځ کې لسلویش کیلومتر واټن سره د درې لوی توربینونو په توربینونو په لرول سره د کابل پر سن باندې جوړ شوی دا چې دا هم یو له مهمو پاپریکو له جملو څخه شمیرل کیږي دغه پاپریکا چې د په یو ساعت کې 2200 او ټوله په ما ټول چې د شپږ پټه زره کیلووات برښنا تولیدوي چې د ټولو کاری چې د دغه د کوم جوړولو کار شری د خپل په 1401 هجری مریض کال کې پیل شو او په 1415 هجری مریض کال کې بشپړ شو او ګټه اخیستل ورڅخه پیل شو چې دا د یو موسسې پاپریکا ده د خپل د موسسې د خاصه جوړ شوی د موسسې پاپریکا ده او د وبو د زیاتوالي پر مهال باندې په اله ونده لري او د وبو د کمښت پر مهال باندې د دې ترڅنګ که درمنه وګورئ چې کوونکو دغه پاپریکا چې د یو له مهمو لګښلرونکو زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا پاپریکا د اوبو د راګرځولو بند لري خو د اوبو زیرمی بیا بیرته نه لري په خپل ځان کې اوس هم درنو ځکونکو د لوستراتون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې د نغولو د برښنا بند په حق لولو د نغولو د برښنا بند هم د مهمو تولیدي پاپریکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه بند د کابل شهر څخه د 80 کیلومتر په واټن کې جوړ شوی دی او څلور توربینونه لري چې په ټوله د برښنا ورته یې په یو ساعت کې 300 کیلووات ته رسیږي او هم چې نن موري بند جوړول کار شری په 1400 هجری مریض کال کې پیل شوی دی او په 1416 هجری مریض کال کې بیرته بشپړ شوی دی چې یو له مهمو صنعتي پاپریکو له جملو څخه شمیرل کیږي هم چې نن درنو ځکونکو بل هم په دې لوست په دې برخه کې حرارتي برښنا ولو حرارتي برښنا موږ مخکې هم تعریف کړه هغه برښنا ته ویل کیږي چې مرابطاس یې معمولا د ډبرو سکرو نفت او غازو لسپزولو څخه لاس ته راوړو چې د افغانستان د برښنایي په تولید کې مهمه سرچینه بلل کیږي چې دا حرارتي برښنا د مزار شریفي حرارتي برښنا یو فابریکا لري چې په دغه کې د هیواد تر ټولو لوی فابریکا ده چې د مزار شهر په لویدیځ کې د 60 کیلومتر په واټن سره موقعیت لري او نوموړي د سکا څخه لوړ ظرفیت لورن کې برښنا لاس تر وړل کیږي چې په یو سات کې شپږ زره کیلووات برښنا تولیدوي او د طبيعي غازونو درې توربینونه هم پکې کې موجود دي چې د ستر اهمیت لري او همدارنګه زموږ راستاسو په اقتصاد پرختیا کې مهم رول لوبولی دي موږ ویلې سو درنو ځکون کو چې د نهرات او کندهار شهرونو حرارتي برښنا فابریکې هم لري هم چنان کابل د برښنا حرارتي فابریکې استه چې دا ټول مرتبطه په کتاب کې یو جدول کړی دی چې دا هغه جدول لري چې هغه مرتبطه ټول په منظمه او ترتیب کې توګه سره پیژندل شوی په جدول کې مرتبطه حوزه را کړی دی د حوزې ترڅنګ ناسب ضربیات په 0 کیلووټونو کې او سلنې مرتبطه را کړی چې لمړنۍ جملو څخه لمړنۍ د کابل دی چې 2200 کیلومتر واټن لري او همچنان سلنه چې د 2.8 ده. همچنان د دې ترڅنګ ننګرهار، پلي همري، بغلان، مزار شریف، بلخ، شبرغان، هرات، کندهار، هلمند، غزنی او نوري حوزې ټولې پکې کې شامل دي. نور نو درنو ځکون کوز مرستاس د نن ورځې لوستر هم دي ځای پر وسند لوست راتلونکي برخې کورنۍ دند د چې د وسپلنه دي هر سوال ته به تاسو مطابق جواب کړئ. لمړنی سوال د وردګو د چاک د برېښنا بند خلص تشریح کړئ. دویم سوال حرارتي برېښنا ستاول برېښنا ده. نور قدرمن ځکون کوز مرستاس د نن ورځې لوست پر هم دي ځای باندې پاتې سيږي. وخت دره پمان
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اوز بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم خلای و احترامات مقبول کی قدرمنه وګړي سکون کو زه پرشنا کوم پاره یو زل په هم تاسو ټول تر شرق واس مې د ولسم ټولګي جغرافي هم من سره رم لوستا هله د تاسو ټول قدرمنه وګړي سکون کی براتره او جوړ صحت مند او سری او د صحت جمع په تنوی قدرمنه سکون کو د تل په سری او زل په هم یادونه کوم مخله دینه چې تاسو د نن ورځې نو لوست بل کم تاسو ټول پر سکون کی باید لوست بل کې دوست خمر کی خپل د جغرافي مزمن کتاب کتابچا او قلم اولري تر سوو پالیسی د نن ورځې د لوست مهم کار په خپل کتابچو کې لزانو سره نوٹ کړئ. پراتونکو وختونو کې خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. خوشاله بل لیست کون کو نن ورځ موږ تاسو په څلرم لوست کې ډېر په زړه پورې او دلچسپ موضوع ده. ځکه نن ورځ موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د نفوسو د ودې او منځني عمر په حق له همدارنګ د نفوسو سرګندوالي او په هیواد کې قومي جوړش د دې ترڅنګ کورنۍ او بهرنی لیست او د نفوسو ځای پر ځای کېدل په حق له په معلومات لاسته راوړو. نه هیله ده چې تاسو ټول قدرمن او بل لیست کون کې د لوست پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. خوشاله بل لیست کون کو اوس هم را ګرځو د خپل نوې لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې لمړنۍ موضوع نن ورځ به موږ تاسو تر بحث لاندې ولرو. عبارت ده لمړی د نفوسو وده او منځنی عمر. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیڅ درنو ځکون کو د نفوسو نسبتي وده د یو هیواد د خلکو یا هم د اولس زیاتوالي ته ویل کیږي چې د خلکو د شمیرنې او د نفوس د نسبتي ودې په باره کې بنسټیز ارقام او څېړنه اساسي اړتیا ګڼل کیږي. یعنی دا هغه د نفوسو د نسبتي ودې په باره کې د یو هیواد باید بنسټیز ارقام او همدارنګ څېړنه سره ورسوي. ځکه دا زموږ تاسو د هیواد اولس د نفوسو د شمیر د معلومولو لپاره اړینه ده تر څو وپوهیږو چې په یو هیواد کې یا هم د نړۍ په نورو هیوادونو کې یا هم زموږ په هیواد کې د نفوسو شمیر څومره دی او څومره اولس په دې هیواد کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ په دې ډول سره کولای شو چې د دیموګرافي له مخې څخه د نفوسو وده یا هم مړینه د دې ترڅنګ نارینه وي هغه کسان کچېری نارینه اوسېږي یا هم ښځینه اوسېږي او نور ارقام هر وخت څېړونکو او موسساتو په واک کې ورکړل شي تر څو هغوی وکولای شي چې د هیواد نه پوسټ شمیرین په حق له بشپړ معلومات پکړي او د دې ترڅنګ پر مخ و دا چې هیوادونه مخ پر ودی باندې روان دي نو هیوادونه د نفوسو وده د ټولنیزو مذهبي او اقتصادي مقرراتو تابع ده. همدارنګ زموږ هیواد هم د یو له هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دې برخه کې ستره کار سره سوال دي. درنو زده کوونکو بشپړه سرشمیرنه کچیر موږ تاسو وایو زموږ په هیواد کې په دقیق ډول سره نه سره سوال سي خو مګر په 1450 مریض کال کې د جوزا د میاشتې پر 25مه نیټه د چونګاش د میاشتې پر لسمه نیټه چې کله د سرشمیرنه سره ورسېدل نو کله چې دا پایته ورسېدل لدی سره سره دقیق احصایه وانهخصس و یعنی دقیق معلومات افغانستان د نفوس په باره کې وانهخصس په خو بیا یې هم ونه شوې کولی چې د ټول هیواد ټول سیمو احصایه واخلي. خو په 1450 مریض کال کې د احصایه له مخې څخه د ټول افغانستان نفوس چې دی 15.9 میلیونه تنه اټکل شوی دی. د دې ترڅنګ په داسې حال کې چې د زموږ ګران هیواد افغانستان نفوس په 1450 سم هجری شمسی کال کې 6 میلیونه تنه وو نو د پدیر لسه ونیم هجری شمسی کال کې چې کله دقیقه سرشمیرنه وسپله نو د افغانستان د نفوسو شمیر 10 میلیونه تنه اټکل شو او دې په اړه کې دقیق معلومات راکړل شو. همدارنګه درنو قدرمنو زده کوونکو کچېری تاسو په خپل کتاب کې متوجه اوسئ تاسو په کتاب کې یو انځور درکړی دی چې دا انځور شری په خپل مستقل شکل یو چوکاټ دی. په دې چوکاټ کې موږ تاسو ته کچېری چپا طرف ته د دې چوکاټ دغه کوم اومدی کښه چې دغه اومدی کښه ته متوجه اوسئ دلته موږ تاسو ته ځینې شمیرې نه راکړي چې له 0 څخه شروع بیا تر 15000 پرې دي. 0 کې د 0 نقطې څخه ورسته موږ تاسو 1500 نقطه 15,000, 15,000, 2,000, 2,500, 3,000, 4,000, 4,500 ان تر 15,000 پر مرتبط دته نو کته په نشکر دي چې دا ټول د کسانو یا هم د نفوسو د شمیر په اړه کې یعنی 15,000 تنه کسان اینن کچیر تاسو ته متوجي وو سی جی په افقي خط کې مرتبط نو شمیر نه راکړي چې په هغه کې 0.00 راکړي دي 0.15 همدارنګه د دې تر څنګه موږ تاسو ته 0 نه راکړي دي همداسې په ادامه یې موږ تاسو ته شپته همدارنګه تر سلور شپته پوری تر 15 شپته پوری موږ تاسو ته ایج نه راکړي دي ایج یې هم عمر نه موږ تاسو ته نه شکړي دا غا سلور چې نوښته دي په لمرنی خط کې په لمرنی کې شکی سلور چې دي په خپل د ماشمانو د عمر نشمیره نه لري چې دا غا شمیره نه په افغانستان کې تر 15,000 پورې رسیدلې وکړه چې په 1400 پرته یې کال کې د عمر د مخې د نفوسو ګروپ اندی وسول نو په دا غا وخت کې د ماشمان شمیشو په افغانستان کې سلور نیم زره تنه وو چې تر 15,000 پورې رسیدي او هم چې نن د دې تر څنګ هغه ماشمان چې د 15 میاشتې قبل تر 9 میاشتې پورې وو د هغو شمیر چې وو سلور نیم زره پورې پورته شوی وو حتی تر سلور زره پورې یعنی تر سلور زره پورې او هم چې نن هغه ماشمان چې د لسو څخه بیا تر 14 کلونو پورې عمر درلودي د هغو ماشمانو عمر چې درنو ځکونکو یا هم د هغو شمیر نه چې د 1400 پورې ته یم کال کې تر 2 زره پورې شوی وو اینن هم دا غسی 15 کلن ماشمان تر 9 کلونو پر کلنی پوری دغه ماشومان شمیرنه 2000 و په هغه وخت کې نو دا سی دغه چوکاټ مو راتست ترتیب کړو چې د دې پر اساس باندې دقیقه احصایا معلومه نشو خو کله چې بیا په 1400 ونیم کال کې دقیقه احصایا وسونه نو د افغانانو د نفوس شمیر 10 میلیونه تنه ته ورسېږي همدارنګه درنو زده کوونکو د لوس په بل برخه کې موږ تاسو ته یو بل چوکاټ راکړی دی د اضافي معلوماتو په خاطر سره چې په دې کې موږ تاسو ته په کلونو کې د انسانانو د ودې سلنه موږ تاسو ته معلومه کړې ده چې د 1400 کال څخه بیا تر 1400 کال څخه بیا تر 1400 لمریز کلونو پورې د نفوس د زیاتوالي معلوماتي جدول دی په دې کې موږ تاسو ته کلونه په نشکر دي او هم چې نن د ودې سلنه یې د انسانانو په نشکر دي چې په کال 1400 کې د انسانانو د ودې سلنه په پاکستان کې 3.1 او همدارنګه په کال 1400 کې د انسانانو شمیرنه د ودې سلنه چې هغه په هغه وخت کې 3 سلنه و همدارنګه په 1450 کې 2.8 په 1450 کې 2.8 په 1450 کې 1.9 او په 1450 کال کې 2.08 و نو درنه ځکه کوم کوټر دې دم پرزموش او تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د نفوسو د غنوالي په حق معلومات ولبستل چې د نفوسو وده او منځني عمر په حق معلومات ترلاسه کړل اوس هم د لوس راتلونکو برخې ترازو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د نفوسو سرګنوالي او په هیواد کې کومي جوړښت په حق معلومات ولبلو خو راو کډر موږ ځکون کو په هیواد افغانستان کې د نفوسو سرګنوالي چې دې پر دوه مهمه برخو باندې ولاړ دي یو د عمر لمخې څخه دی بل د جنس لمخې څخه عمر لمخې یعنی د وسخه نیولې به تر څل روش په تکلني پر عام تر څل کلني پر انسانانو عمر دی او هم چې نن د دې تر څنګ بل د جنس لمه کې څنګه یعنی شزنه او نارنه دا دواړه ته په نظر پکتو سره زموږ تاسو د نفوسو سرګندوالي په نشه سعودي او همدارنګه په هیواد کې قومي جوړښت نو ویل سو د نفوسو سرګندوالي په ټولنیز او اقتصادي خدماتونو کې لکه کرنه قانون او د سنورو لمه کې څنګه موږ تاسو مطالعه کوو همدارنګه په 1450 مریض کال رئیس څخه د هیواد په سطح باندې کومه سرشمیرنه نه ده تر سره شوې نو له همدې امله څخه افغانستان کې د نفوسو ویش ترکیب د ودی اندازې او اقتصاد او ټولنیزو ځانګړتیاو په حق له مسترد ایسایوي معلومات نشته خو بیا هم د دې باوجود درنو ځکونکو په 1400 مریض کال کې د نفوسو د سرګندوالي لمړیتوب د جنس یعنی نارینه او ښځینه لمخې څخه مطالعه سو چې په 1400 مریض کال کې د جنس لمخې څخه د نفوسو د سرګندوالي لمړیتوب احساس سو چې د اتمی لسیزې په پیل کې ښځو ته وخت په ملرنه سوي و چې په هغه وخت کې ښځو په اله ونډې درلودلې په زیات شمیر ځایونه کې کار سره تر رسوي ولسی او مشرانو جرګه کې دندې سره تر رسولې له همدې عمل څخه په همدې ډول سره د ښځو ونډه په دولتي ادارو کې او په تیرې بیا په پوهنې او اقتصاد په بیلابیلو سکتورونو کې زیات سپلای چې مخ پر ودی باندې د هیواد په ټولو کې زموږ د هیواد د نفوسو وده یا هم زیږیدنې څخه تر 15 کلنۍ پورې ان تر 4.4 سلنه د دې ترڅنګ شپږ څخه تر شپږ کلنی پوری د 25.9% او همدارنګ شپږ د 15 کلنی څخه بیا څخه پورته کسان چې بوده هغه سلنه چې و 2.6% اټکل شوی و. خو په هیواد کې اقتصادي او فعال نه پوسټ یو درنو ځکون کو د 15 څخه نیولې به تر 15 کلنی پوری کسان و چې د 80% د کرنی او مالداری په برخه کې بوخت و او په دې برخه کې کار سرته رسوي او نور پاتې به په صنایعو قانون او ټولنیزو خدمتونو کې بوخت و او له 15 کلنی څخه پورته کسان بیا غیر فعال اقتصادي بڼه درلود. همدارنګه د رینه وکړه درمونه ځکون کو زمر په ګران هیواد افغانستان کې د حکومت احصایه چې سرشمیرنه چې وسمل نو له همدې عمل څخه په افغانستان کې د نفوس ویش ترکیب او د ودی اندازې او د اقتصاد ټولنیز ځانګړتیا او په حق له مستند احصایوي معلومات موږ او تاسو ته نسب پیدا خو بیا هم د دې شمیرنې له مخې څخه موږ تاسو د افغانستان نفوس شمیر معلوم سو. د دې ترڅنګ درنو ځکون کو تاسو ته په کتاب کې څلور دي شمه سپې کې یو جدول درکړ دی چې په هغه جدول کې تاسو ته د 1300 کال د افغانستان کې د جنس لپاره د نفوس سرګندوالي په نشه کړې دي چې شاري نفوس کې شزنا او نارینه دواړه شامل دي او همدارنګ کلیوالي نفوس کې شزنا او نارینه دواړه تاسو ته په ګوته کړې دي. تاسو کولی شئ په دقیق ډول سره دا معلومات ولولئ. د دې ترڅنګ درمونه زده کوونکو زموږ تاسو په لوست کې راتلونکي برخه چې ده هغه موږ تاسو په هیواد کې د کومي جوړش او کومونو جغرافیي ویش دي. زموږ هیواد افغانستان کې د مشت کومونو جغرافیي ویش په مختلفو بڼو سره دي. د افغانستان اوسیدونکو د تاریخ د دودونو یا هم فرهنګ او د اساسي قانون پر اساس باندې ټول افغانان دي. خو د بشري جغرافي له مخې څنګه زموږ په هیواد کې بیلابیل کومونه ژوند کوي چې د هغو د ژوند اړوند موږ تاسو په لاندې ډول سره وایي. مور تاسو د سویل سودر نو ست کون کوز مش په هیواد کې هغه کسان چې ژوند کوي زم بل بل کسان دي بل بل کومونه دي چې ژوند کوي خو په دې خار کې چې لمرني کسان مشوي دي هغه د دې خاورې پښتانه تاریخي اسناد لرونکي کسان له جمله څخه شمیرل کیږي چې د دې لمخې څخه اریایان ډیر په خوانی توکم بلل کیږي. یعنی هغه ژبه چې پری خبري کوي ټول کسان د پښتو ژبه څخه استفاده کوي چې د دې ژبه پښتو ژبه په نامه سره یې او نور یې اریایي ژبه باندې خبري کوي. د دې ترڅنګ یونانان وتیلی موري خوريوت پښتانه د فاکتویوس او د ودی سیمې د پقتاکس پر مسرې یادی کړی دي چې پښتانه په ټول افغانستان کې استوګن دي. خوځیت خلګي په غتیز او کابل کې او د کابل په گاونډي ولایتونو کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوون خو زموږ په هیواد کې زیات شمېر نور کسان لکه تاجکستان تاجکان چې د پښتنو په سیر باندې د دې سیمې د اریایانو ډېر په خوانی کوم دي او د سنور ازبکان دي او ترکمان دي. د دې ترڅنګ زموږ په هیواد نورې رسمي ژبې چې دي یعنی د پښتو ترڅنګ دري ژبه باندې هم زیات شمېر کسان دي چې په دري ژبه باندې هم خبرې کوي. نو په همدې ترتیب سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ځینې کزلباش همدارنګ عربو او سیدان هم شون کې چې په همدې ډول سره ځینې هندوان سکان په کابل ننګرهار کندهار کردیز خوست او غزنی کې ژوند کوي چې د دې هیواد اوسیدونکو دي او د دولو وړ برخې له جمهور څخه شمیرل کیږي چې ځینې نور کومونه هم شته. نو موږ تاسو فقط د یو څو کومونه په اړه کې ولوستل. همدارنګ درنو ځکونکو د کورنۍ او بهرنی لیست او د نفوس ځای پر ځای کېدلو په حق لکه چې موږ تاسو ولولو نو افغانستان موږ په هیواد افغانستان کې د نن له هیواد څخه بهر ته مهاجرونه چې د سیاسي او ټولنیزو ستونزو او تاریخي طبي پیښو او غزولو مخې څخه نور انګریزي هیوادونو ته استوګن کوي. ځینې کسان د سیاسي لیږد له امله څخه ځینې کسان د اقتصادي مهاجرین دي ځینې کسان تاریخي مهاجرین دي او ځینې کسان وي چې د خپل هیواد څخه ځي په بخوا وختونه کې تللي وي. نو دغه اغیزي چې زموږ په هیواد کې مختلفې اغیزې لري چې ځینې مهاجرین په افغاني مهاجرینو مثبتې او منفي اغیزې کوي چې مثبت اغیزې چې درنو زده کوونکو د خپل په فرهنګ دغه کسان چې نور هیوادونو ته سفر کوي دي خپل فرهنګ نور هیوادونو ته لېږدوي او د نور فرهنګونو سره بلتیا پیدا کوي. دوم خپلې ژبې رواجونه نور سره نور ته لېږدوي او د هغوی د ژبو او رواجونو سره آشنا کیږي. او درېمه مثبت اغیزه چې د نوې ټکنالوژي سره بلتیا پیدا کوي. خو مګر منفي اغیزه چې دي هغه به د درنو زده کوونکو لکه د فعال اقتصادي نفوس له لاس څخه ورکول دي د معززو تېشته ده یعنی د پوهانو او ماهرو کسانو تېشته ده. همدارنګه منفي اغیزه ټول جمهور څخه یو ایچ ای وی د پوستکو د ناروغي اخته کېدل دي بندنی هیوادو ته د سرمایې لېږدول دي او همدارنګه د دې ترڅنګ 15 منفي اغیزه چې ده هغه د انساني حقوقو تر پښو لاندې کول دي. نو درنو ځکون کو د لوس په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده چې کورنۍ دنده مو نفوس وده او منځني عمر تشریح کې او همدارنګه د نفوس سرګندوالي په هیواد کې قومي جوړښت تشریح کې. نور نو ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. شوخته
مراد په من. دستور دے نرسترگے تو رواما زرزری چپنا نامے دستور دے نرسترگے تو رواما زرزری چپنا دے علی تو رانگے باز زرزری چپنا دے علی سرور دے